ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړو ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نیکی خلی او سلامونه مني د پاکستان د قبایلو لپاره وفاقي وزیر عبدالقادر بلوف د سنت یو غونډې ته ویلي دي چې قبایلی سیمې په ټول پاکستان ورګړول د دوی اولنې ایجنډا ده په دې اړه باندې بدرته تفصیل وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما سندو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د عدلي وزارت د حقي قانوني مسودې هرکلی کړی چې په هغه وخت کې به د مرګ سزا محدود کړي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړیو پر داخلېدو بندیز لګولی دی. وسم د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د ریکسيزه جرګګي د پاناما سندو په اړه خپل فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ له 35 ورځې راځي د دې مقدمه اوریدنه کوله. د نواز شریف د اولادونو وکیل ویلي چې دا فیصله به شای په راتلونکي و اونۍ کې واورول شي. بلخوا نن د پاکستان وزیر اعظم د خپل وزیرانو او قانون پوهانو او غونډه را بللې و او دا پای ته رسیدلې ده. تازه رپورټونه وایي چې نواز شریف دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان څخه سره یو په یو ویني. د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پروند ویلو چې پردا او کورنۍ د درغلي به بنسټه تورونه پوري کیږي. د نواز شریف د خبره پروند په بر دیر کې د لواري سننګ د پرانیستي پر وخت کړي وا. د جولای پر لسمه نیټه ګډي پلټینز ډلې په خپل ریپورت کې د نموړي او د کورنۍ شتمنۍ ته پښتون لا دی راوستي. به تر دې ریپورت وروسته طریق انصاف او ځینو نور غندلو نواز شریف په ځخه د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو سفران وزیر ویلي پوز غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا تر ورګډولو مخکې په قامي بهیر کې شامل شي. عبدالقادر بلوچ تر مازیګر د سینټ غونډې ته پونا کول فوج په پښتونخوا کې د قبایلی سیمو تر ورګډولو مخکې هلته د بیارغونې او پرمختیا چارو د بشپړولو ټینګار کوي. د دې په خبرګون کې د لکورمې د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشالېډو ټول چې دا د قادر بلوچ شخصي پالیسي ده.
دا خبره کلیر ده چې فوجانو سره موږ روزی کې میټینګونه شوي دي. دوه ورځې مخکې موږ سره شوي دي، هغه موږ ته کلیر کړی دي چې موږ په فاټر ریفارمز کې موږ راکوټ نه یو، موږ پسې پرپګنډي ماول. موږ بالکل مطلب دې خبرې ته تیار یو چې قبایل څه غواړي موږ مخه ته تیار یو. نو مېن چې ادارې څه قدر والو چې اسی قدر والو د ذاتی پالیسی ده.
خو قادر بلوچ پرون دا هوویل چې دا پوز د اصلاحاتو خلاف نه دی، بلکې غواړي چې قبایلی سیمې لومړی د قانوني بهیر برخه شي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټل اقدامات کوي او د ترګري ختمولو ته ژمن دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماشین په اسلام آباد کې راغی وروسته خبر اعلان ته وکړه چې د چهارشنبې شروع په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترګري په اړه خپل رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي چې پاکستان تیر کال د هغو وسلوالو ډلو ضد اقدامات کړي چې هغه هیواد یې په نښه کاوه. زکریا د پښتنې په جواب کې وویل د ترګري پر ضد د اسلام آباد بریاوې نړیوالې ټولنې هم منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورت کې راغلي چې پاکستان د کانی شبکې او افغان طالبان پر ضد اقدامات نه دي کړي او تیر کال هم لشکری طیبه او جیش محمد درو په غیبات کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت د حقي قانوني مسودې هرکلی کړی چې په هغه هیواد کې به د مرګ سزا محدود کړي. تیر ورځ د عدلي وزارت ول مسوده پارلمان ته منظوري تاسوولي چې پکې د عمر قید سزا له 30 څخه 150 کلونو ته لوړولو او په دې ډول د مرګ سزا محدودولو سپارښتنه شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څوړونکو هوریا مصدق بیکاله مشالېډو سر په خبرو کې افغان حکومت ته وغوښتل چې د مرګ سزا دی بشپړه خاتمه کړي.
دا وایي د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د اعدام حکم تر ډیره حده کموي دا یو ډیر ښه قدم بولي او همدارز له افغان حکومت دا غوښتنه کوي چې د اعدام حکم یا د مرګ سزا بالکل له منځه یوسي.
حوریه مصدق زیاته کړه چې د مرګ سزا له بشري حقوقو او له یو شمېر هغو نړیوالو قوانینو سره چې افغانستان لاسلیک کړي په تضاد کې ده. د افغانستان په ګریش کولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د ولسوالۍ چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. تېره ورځ ویل کېده چې په ګریش کې ګڼې سیمې طالبانو نیولې، خو د مشال ریډیو خبریال چې ګریش ته تللی وایي وسوال د څلورو موټر بمونو سره سره نه دي توانېدلي چې سیمه ترلاسه کړي. د مهمې سیمې ترلاسه کړې. تېر ورځ وسلوالو د ګرشک ولسوالۍ په 15 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربند بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته په کې درنه مرګ ژوبله واوښتله. د کندوز سیمه چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې ده. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری مشال ریډیو ته وویل وسلوالو نن سهار شاوخوا 4 بجې له څلورو خواوو پر ولسوالۍ برید کړی چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه چې لا هم د ښار په څنډو کې روانه ده. دی وایي له سیمه ییزې ادارې څخه تازه ځواکونه او مهمات غوښتي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس په ځلې سیمه ته د 500 کلونو زخه د کم عمره فلسطینی سړیو پر داخلېدو بندیز لګولې دي. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نوو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان سوي مظاهرو وړاندې اخیستل شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې د بیت المقدس زړې برخې او عبادت خانې ته یوازې هغه سړي داخلېدلی سي چې عمرونه یې 500 یا تر دې زیات وي. البته د هر عمر ښځو ته د ورتګ اجازت شته. تیرونی په بیت المقدس کې په یو ترګر برید کې د دوو اسرائیلي پولیسو له وجل کې دروسه اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جمعه ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړی دي. د مسلمانانو مشرانو نن د جمعې لمانځه وروسته د دې امنیتي تدابیر پر ضد د مظاهرو ژغ کړی دی. او امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د الفابی په نوم یې د انټرنیټي تور بازار وپاڼه او کاروبار تړلی دی. د چارواکو تیر مازدیګر پر الفابی د نشي موادو وسلو او د کمپیوټري غلاګانو او زارونو د کاروبار تور پوری کړی. امریکایي چارواکو په واشنگټن کې خبري غونډه تول دا تر اوسه د انټرنیټي تور بازار پر ضد لاخصل سو تر ټولو لوی ګامونه زخه یو دی. انټرنیټي تور بازار ته یوازې د ځینو خاصو سافټویرونو له لارې لاسرسی کېدای سي او اکثره د خلکو پیژندګلوي پټه ساتي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج سهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ اغستل کیږي او په 100 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 138 روپۍ 40 پیسې او په 138 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 40 پیسې او په 122 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ او په 90 روپۍ 40 پیسې. سعودي عرب ریال 25 روپۍ 30 پیسې او 25 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 53 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړو د موسم حال او کرن شوبې مو د سراج زهیر نو اوریدې. د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د پاناما اسنادو په اړه د پاکستان سپریم کورټ خپل فیصله محفوظه کړې ده. د فاټا اصلاحاتو په لړ کې پارلماني غړی ساجد توري وایي چې پوز په دې لړ کې خنډ نه دی.
دا خبره کلیئر ده. د فوجانو سره موږ روژې کې میټینګونه شوي دي. دوه ورځې مخکې هم موږ سره شوي دي. هغوی موږ ته کلیئر کټلي دي. تو موږ په پارټ ریفاوند کې موږ راکوټ نه یو. موږ په دې پرفیکنډي ما وو.
د جنوبي وزیرستان یو خبریال خپل سیمې ته 9 کاله پس تللی دی. د سوای
پسوت وزیرستان کې چې سروې کې پورې راشي سروې کې علاقہ لګ محفوظ ده. د نور ټوله مکین لدا سره روغا کني ګورم بدر دا ټوله علاقې تقریبا د رهائش قابل نه دي.
او مزاحیه خپرونه پام کوه. بعد د دې خپرونې پر وروستۍ نیمه کې واورئ.
دا دې را ورسید ستاسو ورور ستاسو تربور بورګین جمال چې وخت خو جمال خو وخت او حالات په تاپیرو تاپیرو او لتو لتو مرچکه ترې نه جوړ.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد یوې ګډې پلټنیزي ډلې تحقیقات کړیو او دغه تحقیقات یې سپریم کورټ ته حواله کړیو. په دې اړه باندې سپریم کورټ خپل فیصله نن محفوظه کړې ده. تفصیل د رابعه اکرم خان نه.
نن د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزې بینچ ته پانامه اسنادو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. د وزیر اعظم د بچو د وکیل تر مخه چې فیصله به یوه اونۍ پس اورول کیږي. جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ کې جسټس اسمت شیخ او جسټس اجاز الحسن د ګډې پلټنیزې رپورټ راتلو پس د دې کیس 15 ورځو پورې اورېدنه کړې ده. دا فیصله د دواړو ډلو د وکیلانو د دلیلونو پس محفوظه کړې شوې ده. د اورېدنې په وخت د عدالت وینا وه چې فیصله د آئین او قانون مطابق به کیږي. راپورونه د عدالت په حواله وایي چې د وزیر اعظم نه اهل جاج به اخلي او څه فیصله چې هم وي د دې نه به شاته کیږي نه. د عدالت په وینا ممکنه ده چې غلطي شوې وي، خو ګډې پلټنیزې ډلې د خپل حیثیت نه زیات کار کړی دی. په نننۍ اورېدنه کې عدالت لخوا د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ لسمه برخه هم پرانیستل شوه. په دې برخه کې د وزیر اعظم د کورنۍ شتمنیو په اړه د بهر ملکونو نه ترلاسه شوي د اسنادو په اړه معلومات دي. د درې کسیزې بینچ ته اول د وزیر اعظم وکیل خواجه حارث، بیا د خزانې وفاقي وزیر وکیل طارق حسن او د وزیر اعظم د بچو وکیل سلمان اکرم راجا دلیلونه وړاندې کړي وو. بلخوا د فیصلې د محفوظولو پس وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي وزیرانو او قانوني کارپوهانو غونډه وزیر اعظم هاوس سره بللې ده. په دې غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم ګډون کړی دی. مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي وو چې عدالت به د آئین او قانون مطابق فیصله کوي. د درېمې ورځې اورېدنې پر مهال جسټس اجاز احمد خان په مشرۍ کې د بینچ د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ په اړه ویلي وو چې د یادې ډلې ثبوتونو جاج اخستو پس به دا فیصله کیږي چې معامله کمی تحقیقاتي ادارې ته ولېږل شي یا د وزیر اعظم د نااهلې په اړه فیصله واورولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدن کو ستاسو پام یو بل موضوع ترا ګرځوم. د پاکستان د سرحدونو او ریاستي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د زیارت پورس په سنټ کې ویلي چې پوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو مخالفت نه دی کړی، خو هغه غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د غړېدو وړاندې هلته د بیا رغونې او پرمختیايي کارونه سرته ورسول شي. نور تفصیل محمد عمران راکړي.
د زیارت پروس د سینټ غونډې ته د سرحدونو او ریاستي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې فوز د اصلاحاتو خلاف نه دی، خو لومړی قبایلی سیمې په قامی بهیر کې راوستل او هلته روان د بیا ودانې ترڅنګ پرمختیايي کارونه سرته رسول غواړي. خو له قبایلی سیمې کورمی ایجنسۍ د قامی اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي فوز ورته څو څو وارې دا ویلي چې هغوی د هر هغه ګام مرسته کوي چې قبایلي ولس یې غواړي.
دا خبره کلیر ده چې فوجانو سره موږ روژې کې میټینګونه شوي دي، دوه ورځې مخکې هم موږ سره شوي دي، هغوی موږ ته کلیر کړلې دي چې موږ په فاټر ریفارمز کې موږ راکوټ نه یو، موږ پسې پرپګنډي ماول، موږ بالکل مطلب دې خبرې ته تیار دي چې قبایل څه غواړي موږ ماګه ته تیار.
د سینټ په دغه غونډه کې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویلي چې فوز په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې هغوی په قبایلی سیمو کې اصلاحات غواړي. نو د مرکزی وزیر فوز په بیانونو کې تضاد دی چې په جواب کې عبدالقادر بلوچ ویل فوز کله هم د اصلاحاتو مخالفت نه دی کړی، خو دغه سیمې لومړی په قامی بهیر کې شاملول غواړي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې الفاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار محمد وایي چې په قامی بهیر کې د راوستلو مطلب همدا دی چې په اصلاحاتي راپور کې کومې سپارښتنې وي هغه عملي شي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډې شي.
دا یو غلط فهمي پیدا کول دي چې فوج نه غواړي. که فوج نه غوښته نو بیا هغه خبره ولې کوله؟ د مین سټریم زمونږ په دغه ریفارمز کې خو لیکلي هم دادي چې دا مین سټریم ته راولی. مین سټریم سره راتلو کې په دې ریفارمز کې دا دي چې زمونږ دپاره لس کاله کم سپیشل پیکیج ښودل شوی دی، هغه د ډیولپمنټ لپاره شوی دی. نو هغه ډیولپمنټ خو به کېږي، هغه روپۍ خو به بل ځای چلې کېدی نشي. نو دې کې هېڅ داسې خطر نشته. د مین سټریم مقصد صرف او صرف چې دا په پښتونخوا کې مړ شي او دغه ریفارم چې دا عملي شکل دی له ورکړي.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلۍ غړی محمد نذیر خان وایي چې دا وخت نورلس پارلماني استازي له قبایلي سیمو موجود دي. څوک چې په خپل هم لا یو خلنه دي، خو که اصلاحات عملي شي نو دا په اصل کې د ولس په ګټه ده.
چې کله اصلاحات وشي دې سره وزدا یې چې میستا ان اف سی وارد کې میستا پیسې ملاو شي او دې کې هوځي چې ټیکنیکل دا خبره وځي کنه چې نن اکثر زدا خبره بار بار کوي چې میزه په ګراوند باندې دې څه نشته کنه په کاغذ کې شته. نو میزه یې چې ټیکنیکل چې څومره کارونه دي ترګیا شي ماو په دې نه موشه دې بل ځای نه باندې وشي او ریغ به وشي خبا وشي خو چې مثال دغه مسله حل شي.
د عبدالقادر بلوچ د فوز په اړه په دې بیان لا هم د فوز لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سینټ په دغه غونډه کې عبدالقادر بلوچ دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي رواني میاشتې تر پای د رواج ایکټ قانون د سیفران کمیټې نه منظور کړي او بیا یې پارلمان ته وړاندې کړي. د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 میلادي کال کې د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه او یادې کمیټې د قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړی شو سپارښتنو کې ویلي وو چې قبایلي سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، خو لا هم دغه سپارښتنې عملي شوې نه دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ ویلی دی دی نه پوهیږي چې د احتساب په سر روان دی، ځکه چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې د ګواکې درغلۍ کړې وي. نوموړي تیر ورځ په بردیر کې د لواري سورنګ پرانستو غونډې ته په وینا کې وویل پر د تورونه پوره کوونکي دي لومړی خپل حساب ورکړي. تفصیل رفعت انجم ناورو.
د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا بردیر سیمه کې د لواری ټنل پرانستې دستوري په موقع ولسي غونډې ته د خطاب کولو پر وخت خپل مخالفه ګوند او د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومتي نیوکې وکړې او د تحریک انصاف ګوند په مشر ولې غږ وکړو چې دوی د نوې پاکستان جوړولو دعوی کړې وي، خو تر اوسه لا نوې خیبر پختونخوا هم په نظر ناراضي.
چترال او نورو ځایونو کې چې د ودانۍ کوم کارونه کېږي دا د مسلم لیگ نون حکومت کوي، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت نه کوي. حکومت کې راتلونه وړاندې به هر وخت دا ویل چې موږ به نوې پاکستان جوړو، خو موږ ته وایو چې نوې پاکستان دې وروستو جوړ کړي، لومبه خو دې نوې خیبر پختونخوا جوړه کړي، هغه هم نشي جوړولې، هغه هم مرکزی حکومت جوړي.
په عمل کې د روان سیاسي حالاتو د پاناما په اړه د ګډې پلیټنې ډلې یا جی آی ټی او د مخالفو ګوندونو په اړه نواز شریف وویل چې نن د هغه د احتساب خبرې کیږي خو پرې هیڅ یو د درغلو داغ نشته. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په 1924 اویایم کې شروع کړی شوی د لواري ټنل منصوبه هغه وخت صرف په کاغذونو کې و، که دا منصوبه په وخت شروع شوی او ترسره شوی وي نو د چترال سیمه به دومره موده شاته نه و پاتې. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ټنل جوړېدو او پرانستل وروسته به اوس دا سیمه مخ په وړاندې لاړه شي او د دې ځای ولس ته به اسانتیاوې ملاو شي.
چترال به اوس د اسلام آباد په طرز یو ښار جوړو، په چترال او د پاکستان نورو سیمو کې به اوس هیڅ فرق نه ښکاري. دلته به د جنکو لپاره یونیورسټي، کالجونه او هسپتالونه جوړولی شي، سیلګرۍ ته به وده ورکړې کېږي، دې سیمه کې به ډیمونه جوړېږي او د بجلی نظام به راوستل شي او دا سیمه به د پاکستان د ټولو پرمختللې سیمه وي.
دا ټنل 8.5 کیلومیټر اوږدوالی لري چې چترال او د ملک نور برخو ترمنځ به رابطه ساتي. په دې منصوبه 3.5 ارب روپۍ لګښت راغلی دی. په دې ټنل کار په 2015 کې شروع کړی شوی و، خو په 1300 کلونو کې د دې د جوړولو کار د ځنډ ښکار شوی و. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال رادیو ته وګورئ. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په اقداماتو کولو بریاوي ترلاسه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونې دي خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه رسمي دریز ورکړ چې پکې راغلي اسلام آباد د حقاني شبکې په ګډون د ځینو نورو ډلو پر ضد سم اقدامات نه دي کړي. تفصیل رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا وه چې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی کوو.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګري په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی. دا شان د امریکې په شمول نورو ملکونو پلاو پاکستان ته د راتګ پر مهال د هغه سیمو دورې کړي دي چېرته چې به وسلوالو خپلې هلې ځلې کولې او هغوی دې لړ کې خپل بیانونه هم ورکړي وو.
د امریکې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی کلنیس رپورټ کې ویلي شوی وو اسلام آباد افغان طالبانو او د حقانی ډلې طاقت ختمولو لپاره د دوی پر ضد په ښه توګه کاروایی نه ده کړې. دغه رپورټ کې دا هم راغلی وو چې د پاکستان حکومت جیش محمد او د لشکر طیبه په هلو سلو مطبوعاتو کې پابندي نه لګولو نه علاوه د دوی پر ضد په مؤثره توګه کاروایی هم نه ده کړې. هم روانه میاشت د اسلام آباد د دورې پس د کابل د دورې پر مهال د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي وو چې پاکستان دې د حقانی شبکې په اړه خبرداري ورکړې دي. د لړکې د سیمه ییز چارو کارپوه طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا بیا بیا د نورې کاروایۍ کولو غوښتنو نه ښکاري چې په پاکستان فشار واچول شي.
کېدای شي هغوی اوس هم د پاکستان د هغه ګامونو نه مطمئن نه ښکاري او د هغې به یو خپل نظام وي، د هغې به یو خپل سیستم وي، هغې ته به خپل رپورټونه په معلوماتو په بنیاد باندې راځي. د ما نظر دا ده چې غواړي هغې چې پاکستان ته ځینې شیان بار بار ور یاد کړي، پاکستان باندې دباو زیات کړي چې پاکستان دیشی د دغه د بابا بنیاد باندې نور داسې ګامونه واخلي چې دقیق تشویش ته جواب وایي.
تیرونه د پاکستان خارجه وزارت دا هم ویلی وو چې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشنونو کې پټنسیونه ویچار کړی دي او وسلوال په تیښته دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تو ہوگی اوریدونکو په اسلام آباد کې یو خبریال ګوهر محسود شاوخوا نه کال وروسته جنوبی وزیرستان ته ستون شوی دی. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون د خبریال تیر مازیګر مشال لیډیو ته ویل د راه نجات په نوم تر عملیات وروسته د لومړی کوچنی اختر وو چې د په کلی کې تیر کړو. دلته سولې ده دای محمد عمران ته ویلي راځي چې وو
گوہر محسود وائی چې کوم شکلونه د وسلوالو یا سختدری ډلو د عملیات وړاندې په نظر راتلل هغه اوس نشته. د کورونو په اړه گوہر وائی چې زیاتره کورونه سوځول شوي دي، خو دا نه ده معلومه چې ولې او چا سوځولې. د دې ترڅنګ هلته ونې بوټي وچ شوي او یا پرې کړې شوي دي.
مخصوص علاقې لکه د دوتوی علاقه ده یا سراروغ نه بره داسې پیرازي کنه، د ټول د محسود علاقه په سوت وزیرستان کې چې سروې کې پورې راشي، سروې کې علاقه لږ محفوظه ده. د نور ټوله مکین، لدا، سراروغه، کنی ګورم، بدر، دا ټول علاقې تقریباً دا رہائش قابل نه دی.
گوہر جاتی ځای خلک خوشاله وو چې اولو یې مود ورستو خپل کورونو ته تللی، خو هلته په کورونو کې دننه ورته د کوټو پر ځای خیمه لګول شوې وي. د دې ترڅنګ اوس هلته ځنګلي ځناور هم په نظر راځي کوم چې د عملیاتو وړاندې دوی کله هم نه و لیدلي. گوہر محسود ته ټولو خطرناک سیز هلته هغه بمونه بولي چې اوس په لارو، کوڅو، کورونو یا شاړو کې پراته په نظر راځي، او هم دغه بمونو د اختر په ورځ 15 ماشومان وژلي وو.
په 100 کسان نه زیاده سوت وزیرستان کسان محسود قبیلې نه تعلق ساتونکي کسان په دې کې شهیدان شوي وی دی. ماشومان، بزرگان، ځوانان، خزې، زناور خو په سینکړو تعداد باندې اکثر بارانونه شوی دی. د غرو د سرونو نه راوړی دی، پمځکو کې پروت دی. تاسو د خپل کور ذکر درته کوم، زمونږ په کور کې اوس هم دوه بمونه پراته دي، او د کور نه بهر چې کومه ایریا ده، مطلب د چار دیوارې نه بهر چې کومه احاطه ده، تقریبا لس اته خو ما په خپل سترګو باندې ولیدل.
جنوبي وزیرستان ته تللو لپاره اوس د یوې اجازت نامې ضرورت هم وی چې ورسره تلونکو خلکو ته یو وطن کارډ جاري کیږي، د کوم بغیر چې څوک هم هلته نشي داخله دي. ادې ترڅنګ په مقامی کچ کمیټه جوړ کړې شوې چې څوک حل تزین او دغه کمیټه ته به ضرور خبر ورکړي. گوهر زیاتی چې تر 90% خلک تیر اختر لپاره خپل سیمو ته تللی وو. د ټانګ سرنیزدي چې کومې سیمې پاک فوج وړاندې له وسلوالو صفا کړي، د سیمو ته خلک په لویه شمېره کې تللي دي. خو لدا، مکین یا کانیګورم سیمو ته تر دې دمه شاوخوا 50% خلک تللي دي، ځکه چې په دغه سیمو کې لا هم د اوسېدو اسانتیاوې نشته.
کومې علاقې مین چې کوم د جنوبي وزیرستان علاقې دي، لدا، مکین، کانیګورم، بدر، مانتیو، شکتو، همسا علاقې پکې راځي. دی علاقو کې تر اوسه پورې زندگی چې دا ډېره زیاته مفلوجه ده. په ټینټ کې ژوند دی، د بمو سره ژوند دی، د اوبو تکلیف هم شته دی، د صحت تکلیف هم شته دی، د سکول تکلیف هم شته دی. مطلب زندگی روټین چې کوم مخکې وو هغه ډېر زیات بدل شوی دی. مارکیټونه ټول وران شوی دي، چې څونه آبادۍ وي هغه ټول وران شوی دي.
گوهر محسود وایي چې لا هم خلک په غیر یقیني حالاتو کې ژوند تیروي، ځکه چې کوم کورونه وران شوی دي هغوی ته 1,000,000 روپۍ ورکول کیږي، په کوم چې یو کوټه هم نه جوړیږي. خو تر دې دمه ډېرو ته دغه پیسې هم نه دي ورکړې شوي، چې پکې دوی په خپله هم شامل دي. گوهر زیاتی چې په سیمه کې اوس امنیتي وضع ډېره ښه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو. شمالي وزیرستان ته شمالي وزیرستان خاصدار ځواک اهلکاران ګیلمن دي چې ټوله میاشت په سرن مر ولاړ ډیوټي وکړي، خو چې میاشت پوره شي نو تنخواګانې بند شي. دوی وایي د څو میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، چې د ماشومانو د پالنې هم دغه ذریعه ده. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان خسادار ځواک اهلکاران وای چې سلورو میاشتو تنخواګانې اول نه بند شوه، چې پکې یوازې د یوې میاشتې تنخوا کم اختر ته ورکړل شوه. خسادار ځواک مختلف اهلکاران چې په سړکونو په ډیوټۍ ولاړ ول، مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ ټوپک په لاس د دولت خدمت کړي، خو خپل سلا ورته نه ملاویږي.
نوم خان بدردای مخشغه میش 15 تنخه باندوي، ایسه میر د درما تنخوا دو اس لگا پا میر بنے دکان دوران کارزان کو ویائی چی پا تسے میر بارو سانا شی ولی چی تسے تان خیص پاتا نا لگی میش ٹی پکو خستی دی اشپے دے ورز گورا دے حکمات خزمات کی میش پاپ شوی تاوی لولی خو میر تان خیص پاتا نا لگی و بال باجتا سامان دی نا لگی اگه میش سرا ایس تاریکا نشتا درا پرشانی دو
منم سید لالای درم هم یاشتو چه باندو منه دکن درون و غا ترین هم درمده کن درم غریبی دو میر با برین رو خسیدی مشدا اپیل کی حکومت چې مشتا تنخه خلاص کوم چې یکم شي تنخه نه یی چې پادامیا شه پادامیا شه بداشه معنی تمر باندې تیراوی استان خنشته نه را ده هر چاشته
احمد نوروی ټول ورځ ډیوټي وکړي او ما شام تش لاس کور تازی چې اوس نور ور باندې دکانداران هم قرض نکړي
درې میاشتې وشي چې بیرته تنخه باندې ټول ورځ میز دنه ورمته ویلوډ وی ټیپکر سراوی ډیپټی ټیپې بساری ور دی ور شوی کنه ورمته ویلوډ وی وګات کړه تش لوز درې درې مقابله مرته په انتظار وی چې تنخه وشي تنخه وشي تنخه میز نه ور سره باندې
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان اکاونټ دفتر مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې سرکاري ملازمینو تنخواګانې په ټولو قبایلی سیمو کې کمپیوټرایز او بینک ته وړي چې خسادارو یا بینک اکاونټ لوازمات نه دی پوره کړي نو دغه وجه باندې د دوی تنخواګانې ایسارې شي. خسادار ځواک اهلکاران وایي د کالونو نه دوی ته تنخواګانې د میاشتې په اخره کې په دفتر کې ورکړل کیږي او د هرې کمپنۍ مشر د خپلو اهلکارانو تنخواګانې اخلي او ویشي یې. خو انتظامیه او اکاونټ دفتر اوس په دغه وجه دوی د تنخواګانو نه محرومه کړي. دوی وویل چې بینک اکاونټ عملیې شروع کړي خو دولت سره د دوی جمع شوې تنخواګانې دې ورته جاری کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد ته د سواد انتظامیه وایي د منګوري بازار په یو شمېر لویو دوکانونو کې غیر صحي شوده یا پی او ماسته خرڅېږي. د انتظامیه چارواکو تېر ورځ په بازار کې پر شلو لویو دوکانونو چاپې ووهلې چې پکې په شپاړسو کې ناسمې او تاواني شوده او ماسته خرڅېده. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرستیال کمشنر جان محمد تر مخه دوی په منګوره کې د پی خرڅونکو په ضد لوی کاروایی کړي چې پکې په شلو لوی دوکانونو کې 15 دوکانداران مضر صحت پی خرڅولو کې ککړ خطر دي او هغوی نه 300 لیټره پی او 350 کیلو ناکاره ماسته غورځولای شوی دي.
اوس پورې چې کوم منګه کاروي وکړه نو په هر دوکان کې سنا سمساله شته د پیو کې یا پکې د اوبو مقدار سیوا ده یا پکې فارمولین دي. یو دکان کم کې چې فارمولین هغه نه موږ سټرمون واملول اغم سیلم کو دیکھے بھائی فایارم کو منگا.
د سوات خوراک محکمه مشر محمد اقبال وای چې دوی ته بیا بیا ولس دغه شکایت کوو چې سوات کې ملاوټي پی خرڅولای کیږي. دوی سره د پیو جاج اغستو لپاره لیبرټی نه و. اوس یې د پیښور نه په خصوصي توګه ګرځنده لیبرټی راغوښتلې او ټول سوات کې به دا کار روي کولای شي.
ناقص پیو بارہ کې پونتا ڈی سی صاحب تا او سیشن جج صاحب تا ضلع ایڈمنسٹریشن د ډیر زیات شکایت او هغه کې زمو سره د یو کمیو چې زمو سره لیبرټی تکلیفو موږ په روټین کې سمپل واغستې هغه به موږ لیبرټی ته ولېګلې په خبرته خدا غیر رزلټ به درې میاشتې سلور میاشتې پس برادلو.
د ګرځنده لیبرټی ډاکټر بختی عالم چې د سوات لایوسټاک محکمې مرستیال ډایرکټر هم دی وایي چې منګوره کې په لوی مقدار سره ملاوټي پی خرڅېږي چې پکې سرپ سره خوراکي تیل او نور کیمیکل اچولای کیږي او ترې انساني صحت ته لوی زیان رسي.
میخې نشته دغه نشته خو صرف کیمیکلز ملاوي خلک غرق شو د دې کیمیکلز په لاس مایدې بیماریانې پکې ډېرې زیاتې دي. قدرتی پی نشتا خطول لکان پا دی منگوارا کی منگوارا گھٹ خار دیتا تا پیو دیر زیاد ضرورت تے داغ و جنا دیر خلق پتی دیسی کاروبار جوڑ کرده دے چی سا کانٹینرو کی پی راوڑی سبا کی کیمیکلز ملاوی سدل تا پخپل جوڑی.
دا سوات منگواری اسیدون کے پردیب کمار وی چی دا ملاوٹی پیو پا زید کار روی دستاین وردہ خو دوی چې کوم پی استعمال کړی دي د هغې نقصانات حسوم موجود دي.
پنځلس خو جرمانه کړی دی خو هغه کم چې مونږ بس کلی دي کنه او زمونږ دا ګیډې خرابې کړي دي. زما خیال دی په 1500 روپۍ باندې خو هفته په مونږ باندې لګېدل لکه هفته هفته خو مونږ په هسپتال کې پراته نو مونږ ته پته چې دا په منګوره کې لکه دا نمونه پی ملاویږي.
د سوات ضلعي انتظامیې تر مخه د ملاوټ شوي پیو په ضد دغه کاروایی به څو ورځو پورې دوام لري. دوی وایي دې کې زیاتره پی د پنجاب څخه په کنټینرو کې راوړلی کیږي او په هغې هم د بندے لگولو عمل روان دے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال بنوم
سات دلی کنو، بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خپرونا.
تس مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو درنگ سات کے پختونخوا کے درینی میں کابل کے دریا و دلتا دا پراک پا سٹوڈیو کے دو لسنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرون نپس بتا استا کورنی و نڈیوال مطبوعات وراندے کو دلی ترسنگ پام کا وقت پراونا ہم لرو خو اس دا خبرون لینڈیز دا عبدالحی کاکڑ
د پاکستان سپریم کورٹ درې کسیزه جرګې نن د پاناما اسنادو په اړه خپله فیصله محفوظه کړې ده. سپریم کورټ له تیرو 15 ورځو راهیسې د مقدمې اورېدنه کوله. د نواز شریف دولتونو وکیل ویلي چې فیصله به شایي په راتلونکي یوونۍ کې واورول شي. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو سفران وزیر ویلي پوځ غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې د بلیدو له مخه په قائمي بهیر کې شامل کړل شي. عبدالقادر بلوچ تېر مازدیګر د سینټ غونډې ته په وینا کې ویل فوج په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر ګډولو مخکې هلته د بیا رغونې او پرمختیایي چارو د بشپړولو ټینګار کوي. پاکستان ویلي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کوټل اقدامات کوي او د ترګري ختمولو ته ژمن دی. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت په نتیجه کې راتېر ماسوم په اسلام آباد کې تر هغه وروسته خبر اعلان توکل چې د چهارشنبې شروع په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې ترګري په اړه خپل رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د عدلي وزارت د هغې قانوني مسودې هرکلی کړی چې په هغه هیواد کې به د مرګ سزا محدوده کړي. تېره ورځ د عدلي وزارت ټول مسودې پارلمان ته منظوري ته استولې چې پکې د عمر قید سزا له 20 څخه 30 کلونو ته لوړولو او په دې ډول د مرګ سزا محدودولو سپارښتنه شوې. د افغانستان په ګرشک ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. د ولسوالۍ چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کړي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي په خان آباد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې. دا خبره د خان آباد ولسوال حیات الله میری مشال ریډیو ته نن کړې. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس په ځل سیمه کې د 50 کلونو څخه د کم عمر فلسطینی سړیو پر داخلېدو کندیز لګولې. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نوو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوو مظاهرو وړاندې اخیستل شوی دی. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د الفابې په نوم د انټرنیټي تور بازار او ویب پاڼو کاروبار یې تړلې دي. د چارواکو تر مازیګر په الفابې د نشي موادو وسلو د کمپیوټر غلاګانو هزارونو د کاروبار تور پورې کړ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز دلته عبدالحی کاکړ وړاندې کولو او د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته رابی اکرم خان وړاندې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران په پولي د خلاف ورزیانو مخنیوي په سمګلرانو او وسلوالو کابو موندلو لپاره په مرستو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په 1300 کلونو کې افغانستان او ایران سره پر پولو هغه عمره توجه نه ده ورکړی شوی چې څومره ورکول پکار و. په ماضي کې حالات مختلف وو نو ځکه پاکستان ته د داسې قسمه مسلو مخه نه وه. هم د داسې حالاتو مخه افغانستان او ایران ته هم ده. ادارې مخکې لیکي موجوده حالات دا تقاضا کوي چې درې واړه ملکونه دې په متفقه توګه د پولو د سمبالښت نظام نور هم مؤثر جوړ کړي. ادارې په وینا چې دې سره په پولو اصغن تار لګول هم ضروري دي. په همدا طریقه وسلوالو ته ماتې ورکړی کېدای شي. که پولې بندې وي نو د وسلوالو لپاره تګ راتګ به ناممکن وي. ادارې وایي که ایران سره د پولې مسلې هوارې شي نو په بلوچستان به مثبت اثرات وي. دا شان که افغانستان سره معاملې هوارې شي نو د امنیت وسخه کېدای شي. ادارې اخیری کلی کې اوس وخت راغلی چې په ماضي کې شوې د غلطو ازاله وکړی شي او ایران او افغانستان سره په پولو سه هم مسلې وي چې هغه په ښه طریقه هوارې کړی شي او پولې محفوظه جوړ کړی شي. دا د سیمې ودې او امن لپاره ضروري ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د یو اپریشن تھیټر د چت سسېدو ویډیو په ټولنیزو رسنو کې د راتلو پس پسې د دې شلي ریډینګ هسپتال انتظامیې د مرمت هدایت کړی وي. د اپریشن تھیټر اوه کارکوونکي په عرضي توګه له خپلو نوکرو لرې کړل. ادارې په وینا دا د دې مسلې هواری نه دی ولې چې اپریشن تھیټر د چت مرمت د عملی کار نه وو. ادارې وایي مخکې هم د اپریشن تھیټر د سسېدو خبرونه مخې ته راغلي وو خو دې اړخ ته توجه نه ورکړی شوی. ادارې زیاتوي په کار خدا وو چې د هسپتال انتظامیې نه پلټنې شوې وې او د هغې خلاف کاروایی شوې وې. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کوټه نه کراچۍ ته تللې په لوی سړک د یو شیعه هزاره کورنۍ د څلورو غړو وژنه د دې خبرې یادونه ده چې اوس هم ملکې ترهګري او نام نشته. ادارې وایي چې په کوټه کې مېش هزاره ټولنه د تېرو څو کالو راهیسې مسلسل په نښه ده. ادارې لیکي د پاکستان د بشري حقونو کمیشن دغه څلورو کسانو وژنه غندلې او ویلي چې بلوچستان کې په تېرو 45 کالو کې 45 د ترهګرۍ پېښې شوې دي. ادارې زیاتوي چې دومره غټ شمېر کې د ترهګرۍ د دې پېښو نه ښکاري چې په دغه صوبه کې خلک څومره غیر محفوظه دي. ادارې په وینا د شیعهګانو وژنه فرقه ییز کشیدګۍ کې اضافه کولی شي. د دوی پر ضد د کرکې مخنیوي یا د دوی خلاف د تشدد سیمهوار تنظیمونو په اړه چارواکو ډېره لږه کامیابي ترلاسه کړې ده. په کار خدا وو چې د غډلو معلومات شوی وي او د دوی مشران نیول شوی وي. ادارې اخیرې کلی کې چې مجرمانو ته سزا ورکولو کې ناکامي هم د شیعهګانو د وژنې یوه وجه کېدای شي. د صوبایي او قومي مشرانو لخوا د غندنو پیغامونه راځي، خو د دې نه وړاندې تک پکار دی او داسې لار لټول پکار دی چې د کال 2015 قومي تګلاره په عمل کې راوستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې له امریکا خبریدونکي نېشنل انټرست مجلې د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تګلارې لیکنه خپره کړې. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي چې د مئی پر 1 په کابل کې د شوي ټانکر بمی برید څه د پاسه 1.5 میاشت وشوه، خو تر اوسه یې هر چا ذمواري نه ده منلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلۍ اعظم.
نیشنل انټرسٹ مجللی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره وا د افغانستان 14 کلنې جګړې، د سره تړلې په نورو معاملو او پاکستان سره د اړیکو په اړه مشکلې فیصلې کوي. د مجلې په خبره هغه فیصلې بعد د خبرې تعین کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې فوزي کامیابی ترلاسه کړي او کنه، او دا به په جنوبي ایشیا کې ثبات او امن لپاره زمینی هم برابر کړي او کنه. نیشنل انټرسٹ مجللی کې د ټرمپ اداره په راتلونکو 2 ورځو کې د افغانستان په اړه ستراتیژي په ډاګه کوي. د دې نه مختلف خو تړلې موضوع له پاکستان سره اړیکې دي چې واشنگټن باید دا فیصله وکړي چې آیا پاکستان سره د یو ملګری هیواد په توګه چارې پر مخ یوسي او یا نور په ډاګه ورسره اختلاف څرګند کړي. مجلې کې د امریکا د بارونو چارو وزارت باید حتمی پریکړه وکړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ ساتي او کنه. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په هغه وزارت کې د ځانګړي استازي څوکۍ جوړ کړې وه. دا به په هغه اداره کې د معمول مطابق بدلون نه وي، بلکې دا به ډېر زیات اثرات ولري چې د ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان بحران په اړه څه سوچ لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د مئی 1 نیټې بمی چاودنې چې پکې 50 کسان وژل شوي ول په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د کابل هغه خونړۍ برید 2 اونۍ پوره شوي او تر اوسه پورې هیڅ چا د برید ذمہواري نه ده منلې، خو داسې ګنګوسي کېږي چې دا کار د حقانی شبکې دی. ورځپاڼې لیکي خلک داسې وایي چې د حقانی شبکې بغیر دا کار څوک نشي کولی، ځکه چې نور وسلوال دومره منظم جرم نشي کولی. د افغانستان استخباراتي ادارې په ډاګه حقانی ډله د برید ذمہواره ګرځولې ده او په دې کې ورسره په پاکستان کې د مرستو تور هم پورې کړل شوی دی. ورځپاڼې لیکي حقانی ډله په افغانستان کې د امریکا لوی اهداف په نښه کوي او له ډېرې مودې راهیسې دا کار کوي. د یادې ډلې مشر جلال الدین حقانی په اړه ویل کېږي چې د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او ځینې زامن او د دې ډلې لوی قوماندانان وژل شوي او یا بندیان دي. ورځپاڼې لیکي پاکستان په یوه موده کې حقانی شبکې ته د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورکړې وه، خو اوس دعوه کوي چې یاد ډله په پاکستان کې شتون نه لري.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش لماتي سره مخامخ ده او امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته د دې ډلې خلاف د کامیابۍ پر لور روانه ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه راپور خپور کړی چې احمد شاه اعظمي یې مهم ټکي وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه بیان یوازې 2 ساعته وروسته چې داعش په تیزی سره ماته خوري، د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میتیس د زیارت په ورځ وویل امریکا د داعش پر ضد جنگ کې بریا ترلاسه کوي او د ډل ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. نوموړي په کیپیټل هیل کې د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل امریکا ګټونکې ده او داعش بایلونکې ده. میتیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دې هیواد د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد 3.5 ساعت زیات د کانګرس غړو ته وینا وکړه. میتیس وویل دوی د کانګرس غړو ته داعش ته د ماتې ورکولو د کمپاین او د دې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د پراخېدو په اړه معلومات ورکړل. دا معلوماتي غونډه له هغه 2 ساعته وروسته وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس په دفاع وزارت کې له جیمز میتیس سره ولیدل. د دفاع وزارت ویاندی ډانا وایټ ویلي چې په دې 2 ساعته ملاقات کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نور هیوادونو په اړه ذکر وسو. د نوموړي په وینا په دې ملاقات کې څه ډول پریکړې نه دي سوي. د ټرمپ انتظامیه د افغان ځواکونو د کمزوري لري کولو لپاره پر نوې ستراتیژي او د 2000 اضافي امریکایي سرتیرو پر لیږلو کار کوي. دا وخت په افغانستان کې 8400 امریکایي سرتیري موجود دي. د سرتیر زیاتولو پر امکان د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس وویل چې دی باور لري چې ولسمشر ټرمپ ډیر ژر یو پریکړه وکړي.
اوریدونکو په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د افغانستان د جنگ یو پخوانی سرتیری مارت زیلر یو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې هغه د امریکا د کانګرس او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه افغانانو ته ویزې او مراحت ورکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې مرستې کړې دي. شاهین بونیری د راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
په لیکنه کې راغلی دی چې باید د امریکا د هغه متحدینو عزت وکړي چې د جنگ په وخت کې د امریکایي ځواکونو مرسته کړې ده او په ډیرو موقعو کې د هغوی ژوند خوندي ساتلې ده. لیکوال د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د راتلو لپاره د ویزو ځانګړي پروګرام دی نور هم پراخه کړي. دا وخت د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانانو لخوا 14,000 خواستونه جمع کړل شوي دي، خو ولې کانګرس روان کال یوازې 2,500 کسانو ته د ویزو ورکولو منظوري ورکړې ده؟ لیکوال پوښتنه راوچتی، آیا د دې مطلب دا دی چې موږ په افغانستان کې خپل ملګري هغه دښمنانو ته یوازې پرېږدو د چا پر ضد چې موږ شریکه مبارزه کړې وه؟ دویمه دا چې باید امریکا دغه هیواد ته د راتلونکو مهاجرینو سره مرسته وکړي او هغوی له داسې موقع پیدا کړي چې دوی او د دوی کورنۍ ورسره وده کولی شي، او باید دوی ته او د دوی کورنیو ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې ورکړل شي. لیکوال وړاندې لیکي چې که داسې ونه شي نو ورسره به په نړۍ کې د امریکا شهرت ته زیان رسي. دوی ته د مراعات ورکولو اسانه لار دا ده چې کانګرس ورله د ویزو ورکولو پروګرام ساده او اسان کړي او د اعزازي ویټران حیثیت ورله ورکړي. د دې سره به شخصي کمپنۍ کولی شي چې دوی ته د روزګار زمینه برابره کړي. باید غیر سرکاري ادارې هم رامخ کی شي او دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د مترجم یا بل کوم حیثیت کې د امریکایي ځواکونو سره شریکه مبارزه کړې ده. د لیکوال په وینا د دویم جهانی جنگ نه وروسته امریکا ژمنه کړې وه چې د فلیپاین 2,500 ځواکونو ته به د ویټران په توګه ځانګړی حیثیت ورکړي. اگر چې دغه ژمنه په جزوی توګه پوره کړل شو، بیا هم د دې مثال له لارې موږ د خپلو افغان متحدینو سره مرسته کولی شو.
تاسو مشال لیدو ته وکی اوریدونکو، ترکی ویلی دی چې له جرمني سره دواړخیزه اړیکې د ګواښونو له لارې نشي ټینګېده. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تیر مخام تر هغې وروسته کړې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار گیبریل په ترکی کې د هغه هیواد د کمپنیو د پانګونو د محدودولو ژمنه وکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي شخړو په اړه احمد تقل معلومات راکړي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار گیبریل په یو اړخیز چلند تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیې اړیکې د ګواښ او ویرولو له لارې نه، بلکې د نړیوالو منل شوي اصولو پر بنسټ پرمختللی شي. پرون له دې مخکې گیبریل ویلي و چې جرمني به په ترکیه کې د دولت په تضمین شوي پانګونې بیا وڅېړي او سوداګري له ترکیې څخه د خپلو پانګو ایستلو ته وهڅول. په ترکیه کې د بشري حقونو د یو جرمني فعال له نیول کېدو وروسته د جرمني حکومت خپلو اتباعو ته ترکیې ته د سفر په اړه خبرداری ورکړ. د بهرنیو چارو وزیر گیبریل په برلین کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت نور نو په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو د امنیت ضمانت نشي کولای. زه دا امکان نه وینم چې موږ به د جرمني د حکومت په توګه په ترکیه کې د جرمني شرکتونو د پانګونو ضمانت ته دوام ورکړو، ځکه هلته د سیاسي دلایلو پر بنسټ د پرېکړو ګواښونه شته. په ترکیه کې د خلکو د نیولو له روانې لړۍ وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د خپلو اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. د ناټو د دوو متحدانو جرمني او ترکی اړیکې یو کال مخکې په تیره په ترکیه کې د جولای د میاشتې د کودتا له هڅې وروسته ترینګلی شول، ځکه د کودتا په پلان کې د شاملو کسانو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې 22 جرمني اتباع هم ونیول شول چې په دې ډله کې د بشري حقونو د فعال پیتر شتیوتنر او د دوو ژورنالیستانو په ګډون 9 کسان لا هم په بند کې دي. خو د جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې شتودنر او نور فعالان یې په بند محکوم کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر جرمني تور لګوي چې هغه کسان چې محکمې حکم پرې کړی له نورو جرمني اتباعو سره چې ترکیه ته د سیلانیانو په توګه تګ راتګ کوي په یو قطار کې راولي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د جرمني او ترکیه ترمنځ د اعتماد جدي بحران راغلی. ترکیه د دې بحران علت د جرمني دوه ګونی معیارونه بللي او په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون برلین ته خبرداری ورکړ چې ترکیه به ځوابي اقدام وکړي، خو نور جزئیات ورنکړل.
اوریدونکو په پیښور او اسلام آباد کې د پاکستان په پاکستان کې مشته افغان کډوالو د نوملیکنی بهیر پیل شوی دی. په پیښور کې د افغانستان کونسلګرۍ چارواکو تیر ورځ مشالې ته وویل د اګست له 14 نیټې څخه به په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د رجستریشن بهیر پیل شي. پر دې موضوع له پیښورا د شبیر احمد جان دا راپور اورو.
پیښور کې په افغان قونسلګری کې د افغان مهاجرینو د امور مشر عبدالحمید جلیلی مشا لیډو ته په پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو د رجسټریشن د عمل پخ له ویل چې رجسټریشن د مبر خبا د 14 اگست نه پټول پاکستان کې پیلېږي.
دا پروګرام دوه حصې لري. یو زمون پایډټ سنټر چې هغه مقدماتي او تنظیمي سنټر دی چې هغه نن پیل شولې یو په خیبر پښتونخوا کې او یو په اسلام آباد کې پیل شوی اوسېږي. دا به جریان لري پر 14 د اگست ته پورې. 14 د اگست کې ټول پاکستان کې یو سنټر خپل کار پیل کړي او دوه موبایل ټیمونه به چې یو بلوچستان کې به اوسېږي او خیبر پښتونخوا کې اوسېږي هغه به هم خپل کار پیل کړي.
نوموړی دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې خوشا 3 لکه او په ټول پاکستان کې خوشا 6 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال دي او دغه ټول به په دې دوه مرحلو کې رجسټرډ کولی شي چې تر شپږ میاشتو به دوام لري. عبدالحمید جلیلی زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د ښه اړیکو د کډوالو د اسانتیا او تحفظ او د امن امان لپاره د دغه افغان کډوالو رجسټرډ کول عمل ډیر مهم وو.
دا ضروری و چې دا خلک مون سیستماتیک کو دی پاکستان حکومت هم مطمئن شي او موږ هم خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کړی اوسېږي. همدارنګه د دې په ډیټابیس به هم مون سیستماتیک کو او دغه کې هغه ته به د حکومتونو هم سیستماتیک شي.
د افغان کمشنریټ او د افغان قونسلګرۍ لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د پیښور یونیورسيټیټون عبدرکی او د پاکستان سرخار اسلام آباد په آی 113 سینټری مارکیټ کې د رجستریشن دغه عمل پیل شوی دی او دوی په پاکستان کې مشته ټول غیر رجسټرډ افغان کډوال نه غوښتنه وکړه چې دغه مرکزونو ته ځان ورسوي او خپل ځان رجسټرډ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اونیزي مزاحي خبرونې پام کوه. هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر برابروي. نو راځي چې د دې اونۍ مزاحي خبرونه وورو. پام کوه.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو. په تلکه کې د سیاست دانانو، په منډل پولیسانو، په مابین کې راګیرو، د رنگارنګ اپریشنانو، عادت شو په پردو دالو او آلوګانو، لری لخپل وطن او وطندارانو اوریدونکو، دا دیرا ورسید ستاسو رور، ستاسو تربر، ګورګین جمال چې وخت خو جمال خو وخت او حالاتو په چاپیرو چاپیرو او لتو لتو مرچکی تری نه جوړ او جوړی دوبه ولینه چې یو خوا سیاسی مرچکی شي، بلی خوا د ګرانۍ مرچکی په ګډ شي، د ورونو او تربورانو پیغور چې مرچکی شي، په کور کې د خزو جنگی مرچکی شي. نو زما رنگ نازک مزاج جمال خو څه لفوټبال نه بلا مرچکی جوړ شوی وای. هسې مونږ تاسو په خپلو کیو چاته وایست ما زمونږ او د فوټبال اوس داسې خاص فرق هم نشته. فوټبال هم په لتوال کېږي، مونږ هم فوټبال هم د مخالفینو په ګول نه نوزي او زمونږ هم تل د پردو په ګول کې کار بند وي. خپل په وطن کې مو لری لری نه انصاف شته، نه پرسان، نه مو ډاکټران صحیح دي، نه پولیسان. له حیوانانو لا غوښه ارزانه ده د انسان، تر ځناورو لا زړه سخت شو د انسان. او زمونږ بستره په سټ کې ده او رواني جوړو فرانس او انګلستان. یاره خبر خو ډیر سیاسی نشوه. اوهو یاره غک کوي دا جنې جزباب لورز ګورګین هم اغوا شوی وي. هو منه چې غلط نشه، ما خو هیڅ مسخري کولی تیر واری اغوا شوی و ما بس دا شو بول چې اغوا شوی اغوا شوی و ما کده یو اغوا کار زړه نه وای را باندې سیدره. داغه مهرباني و چې کور ته راغلم او د کور شوم کنی د ګور شوی و ما. یاره زمون سره ډیره سخت ناجایز روانه ده چې ژوندی نو هم اغوا کاران لکه یو سکان او چې مړ شو بیا د کینو مناکین سکان. خیر نن چې مونږ خپل سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شند کم شخصیت ته بلنه ورکړې ده، هغه هم په تیرو ورځو کې اغوا شوی و. راشه چې ورشه د توتکۍ سره څوک تشریف لري.
زمانم هسی خسرگلو خوش خلق غواگل رتوائی.
یو 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 غواگل بیاولی؟
تو تکو سوک چی پیور کوی او پا وقت شپیته شپیته اویا اویا کیلور کوی، نو اغا تا با تا غواگل نوائس بابا گل باور توائی.
دا اوستا سوی سنگ پی؟
غوانو نور سنگ وی منی، سلور وارا غوا شوی ما او تاوان می پینزه وارا دا کردی.
یو یو غوا شوی سلور وارا او تاوان دی پینزه وارا ولی ادا کولو؟
سلور وارا غوا شوما، تاوان با می ورکرلو او را خوشی بشوما. دا وار می اکاونت نمبر ترینا واخستو، ما وی تاسو مخپل تکلیف کوی او ما ماتا تکلیف را کوی. ایڈوانس بوکینگ می اکرلو تو تکو.
یو یو دا سڑے سوای پیسی در باندی دیری وی او کلیوانای شوی وی؟
نا پیسی دیری دی نا لیوانای شوی ما. ایزددار او نازک مزاج سړی ما، دوی به راغلل تکلیف به یې کړی و، د ټول خار مخ ته به یې پورته کړم، لکه ګډ پیکپ ته به یې ور وغورځولم، لته ساپیډه ډنډه او سپلی به لا جلا وي، د لارې جټکې او جمپونه به لا په جنګه کې جلا و. بیا به ظالمانو چې چېرته بوتلم. توبه توبه، اغا اغواکاری و خونخواری سپگی باوی چی انسان خوصه خره بلا ستنه شوی ورطا تینگه ولی کنه. های 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 بیا خوراک پا کور که بمی سخه خوراک کولو. سهار پا ناشته که دول از دیسی بوائلندی، دا استرالیا دا غوا و گامی خی کوچی او پی، پا دیسی غورو که پا خی پا راتی او نور خو گورا چی سس بمی خورل. غرمه پا لنچ که دول از بطیری دیسی چرغه دستی سجی او مچلی روشت غورمه او دا ماخستن خواسی ساب نشته. او دوی ظالمانو برا کول سار ده وفات شوی بازاری چرگوری روش او ما خوستن خوب است. صدر توایم ده وجیبه وخی
ایخ خوادی او گرزه ده است سوه زمادیم خوارا او گرزه والا ده وفات شوی چرگوری او عجیبه حیوان سمطلب
او کنا دا دی پولچی فارم والاو سره تیک والی و مچرگان و بیچمری زناوران به دوی تا سپلای کول کنا.
او مای گرد بیچمری زناوران؟
او کنا چمری خوی چاینا تروانی دی کنا.
اوه خوادی و گرزا تا دا بیس پریگ دا دارت وایا دا غادوانس خبر رتا و چه آغا کارانو تا دیور کرده و
بس نو زند دا دی طول و مصیبتونو ندا خلاس ولو سعی طریقه داوا. ما وی ورور ما زند تا تکلیف ورکوی او ما ماده شمالی وزیرستان پا مچرو خوری چی کلمو زما دا غوا موت شی بس تلیفون را کوی او خپلی پی وری کنا.
پی؟
هاو کنا دا پی او روپی سفرق ده.
نا تا ما تا داوه چی تا کاروبار سکوه چی دومرواری او غاشوه تا دا اسمله منبر خونه وزیر خونه.
وزیر نه ما خانه خرابی اسمی بیا پی اغوا کوه. مومن یه ما دا ترانسپورت کاروبار میده، یوی خوات بادر هر ورز بندوی او بیا دا اغوا. ما خو یواری دا تجویز هم ورلا ورکلو چی وروره کمی هر ورز اغوا کوی نو دلتا یو واده هم راو کی، یو کور با دلتا وی یو کور با پخار کی وی. دا بلد پریشر و شوگر تکلیف میده، کم از کم پریزانه خو برا تا یاراوی کنه.
آخه دا اوس چې تا په اډوانس کې روپې ورکړي دي، بیا خو به دې نو نه غوا کوي.
زم څه بیوقوفه نه یم توتکو، روپې مې په دغه ورکې چې دا واره په الیکشن کې درېږم. د وزارت سودا مې په اډوانس کې کړې ده چې یو وارې وزیر شم بیا به یې ګورم.
ها نو د دې مطلب دا دی چې ته وزیر شې نو بیا به دا غواکاران نیسې.
چپ شه مڼې، دا غواکارانو په سر چې د چا لاسونه دي د هغوی دپاره یو معمولي وزیر څه دی؟ هغوی زموږ وزیر اعظم لغوه کولی شي.
وای وای توبه، وزیر اعظم هم هغو کولی شي؟
ته ریپورټر یې که کلینډر یې خبرونه نه اورې؟ نن سبا چې کمالات روان دي صرف اغوا کیدی نه شي، له سیټه لاندې راغوزارېدی شي، بې پاسپورټ او بې ویزې جدې ته رسېدی شي. مادام اوریدلی دی چې کې طبیعت زیات ورته خراب شو، الله مکه رازړېدی هم شي. چا ته وایمه د خوشي کېدو دپاره د اغواکارانو اول شرط دا وي چې غوټه ورکه خوله پر پټه. بلکې دا وارې خو یې راته ووی چې خوله بنده او زغله په منډه.
نو گرانو چلور چلور وار اغوا شو، بیا د گرانی په چکی کې حلوا شو، او د ظلم په کوکر کې شور واشو. اوریدونکو درځه چې واړه ولاړ شو، غاړه په غاړه لاړ شو، سټوډیو ټینشن ګډباړې شن ته، الته بابا مستر کمیشن ته، الته بابا مستر کمیشن ته، نو غوږ شئ د توتکو او بابا کمیشن و برغزو ته.
آخه بابا که داستاسو نوم بابا کمیشن ولیده؟
پا پختو کی یو متل ده، وای د بابا د غمره گیره و چی پا تاویزو کی لاره. زما بیا ټوله جایداد پا کمیشنو کی لارو، زکه خلقو زما نوم بابا کمیشن کی اگدلو.
زپونه شون بابا که
گورا، یو سړی روټه ډیر خوري خلق خړو وکا ورته وای، یو سړی تور وی خلق تورک، او چې ګردی وی خلق لنډی کاکا بولی، نسواری ته نسواری کاکو وای. دغه رنګ ماټی کداری کوله، دروازه په دروازه کمیشنو، نور خو نور کور ودانې لا هم کمیشن نه غختلو.
یو یو هغې بیا د څه شي کمیشن غختلو؟
که به ټینشن را کولو او که به څه ګړبړېشن کولو، په دواړو صورتونو کې به یې کمیشن رانه غوښتلو. او پام کوه، دا ملک ناپرسان دی، که کار ایستل غواړې هم به کمیشن ورکوې، که ځان ایستل غواړې هم به کمیشن ورکوې، که غاښ ایستل غواړې هم به کمیشن ورکوې، او که ټرک ایستل غواړې هم به کمیشن ورکوې. او پام کوه انکار ونه کې، کنی مال به دې د بارډر آخوا ته وي او ته به دلته ورته ولاړې. او پام کوه پام.
دا مشال ریډیو ده.
سرگید تور بلا دا بلا گانو مات کرم سرگید تور بلا دا بلا